افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې شلو تنو ته رسېدل، ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترضې نجونې او ښځې بیا وایي د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. انټونی ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملا له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي. هغه زیاته کړه داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دی، په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې سیما باهاوس د غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وویل چې طالبانو د افغان میرمنو د کورونو دروازې په نښه کړې دي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچت کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې د کمیسیون دغه غونډه پرون پیل شوې او د مارچ تر 12 نیټې پورې به دوام وکړي. د کار نړیوال سازمان یا ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوي دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه یاد شوي دي. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جګپوري همغږه کوونکي رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال له ارزونې سره یو ځای په یو بیان کې ویلي چې په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سختې اغیزې کړې دي. د طالبانو چارواکو خزی له لوړو او پونتونی زده کړو راګرځولي او هم په غیر دولتي ماسو کې کار کولو منع کړی دی. د کار نړیوال سازمان هم دارنګ ویلي چې په دې موده کې وسلنه نارینه کارکونکو هم خپل دندې له لاسه ورکړي دي. د هنګری د پارلمان یو کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوی وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری د پارلمان یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې د دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ په دې تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر بخمود ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونیتسک سیمې د دې کلابن شوي ښار دفاعي لیکې به نورې هم پیاوړي کړي. زلنسکي په خپله بېګنۍ وینا کې وویل چې دا او پوځي قمندانانو یې پتیلې چې له بخمود څخه به نه وځي ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی د پلان جز نه دي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درسیز نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې سرتیرو یې له پرون رئیس د روسیې 140 هم دې شندې کړي دي. بیان زیاتوي چې بیا هم د روسیې د پرونیو بریدونو اصلي تمرکز پر بخمود ښار و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوي دي.
په دې اړه مو چې د ګوتیرش دغه څرګندونه به د افغان ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي د له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه و.
دا به هم واوري چې د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي اولادونه یې تر اوسه د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره هیڅ تیاری نه ده نیولی ځکه چې د طالبانو دریز روښانه نه دی.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو د خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. هم د شپه مودې ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاري په ژوندۍ باندې هم لیدلای او اوریدلای شي. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل او پکتیکا کې یو شمیر ښځو او نجونو د پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو لګول شوو محدودیتونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمیر نږدې شلو تنو ته رسېده له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ویناو پر ځای دې د طالبانو پر ضد عملي اقدامات وکړي. او په پکتیکا کې معترضې ښځې او نجونې بیا وایي چې د دې لپاره واټونو ته نن راوتلي وو چې د طالبانو دغه سخت بندیزونه او محدودیتونه نور د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په عین حال کې انټونی ګوتیرش د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې. دا هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل راټول کړي دي. زهیر مل صاحب، که پیل دغه مظاهرونه شروع کړو په کابل او پکتیکا کې، مهرباني.
مننه نوري صاحب. له خورا اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د کابل واټونه د معترضو ښځو اعتراضونو هغه کوم سکوت چې هلته خپور هغه یې مات کړ. د دوی غوښتنه ښکاره وه د 8 مارچ یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې پر رانږدې کېدو چې سبا ده. دوی وویل چې هغه څه چې په افغانستان کې روا دي عدالت نه دی، نابرابري ده، بلکې جنسیتي تبعیض دی چې پر دوی باندې د طالبانو لخوا نه حاکم شوی دی. غوښتنه یې ښکاره وي عدالت، برابري او ازادي. دا یې هم ویل تر هغه به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې تر څو یې وجود کې چاوي، البته د دوی په خبره، او خپل دغه اعتراضونه به کوي. له دوی یوې معترضې نن ازادي راډیو ته وویل
تمام زنایی که امروز دا
طول خزو چنن یه عدالت غوښتنه او اعتراض وکړ. هدف یې دا و چې په ټوله نړۍ کې هغو خزو ته چې د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوي ور یاد کړو چې اوس مهال په افغانستان کې نجونې او خزی تر بل هر وخت بد وضعیت کې دي، او د بل هر وخت په پرتله ملاتړ ته اړتیا لري.
حالتشان بخیم است.
د بل غوښتنه د دوی د ملګرو ملتونو نه وه، هغه دا وه چې پر ځای د دې چې اعلامیې خپرې کړي خبرې وکړي، بلکې عملي ګام دې وکړي، او هغه وضعیت چې په افغان نجونو او ښځو باندې نن راغلی د هغوی څخه د خلاصون لپاره عملي ګامونه پورته کړي. طالبانو نه مې د دې اعتراض په اړه باندې وپوښتل، سره د دې چې دوی په زلونو باندې دا ژمنه هم کړې وه چې نامناسب چلند به معترضونو سره نه کوي. اما یو معترضه چې همدغې لاریون کې ګډون کوه د ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې په داسې حال کې چې کله لاریون خلاص شو او کور ته ستنېدله، یو موټر چې نه ناپېژندل شوی و د ده ټایر د ده په پښې باندې پورته کړه. خو په داسې حال کې چې طالبان هلته ولاړو هیڅ هم ورته ونه ویل. که څه هم دې ته وغوښتل چې دا موټر چلوونکی ونیسي، هم هغوی ورته تمسخر په ژبه باندې د دې له قوله وکتل، ورته یې ویل چې هغه خو وس لاړ موږ بس څه وکړو. دا اعتراض په کابل پورې محدود نه و. نوري صاحب، پکتیکا کې هم څو ښځې راټولې شوې په یو سرپټي ځای کې، او هغه څه چې د طالبانو نامناسب چلند، زورول او تر خوا یې هغه بندیزونه چې دوی په اصطلاح باندې مخالفت لري خپل غږ یې پورته کړ. یوې معترضې له دې چې دوی هم ونه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمینه مونږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه مونږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یو ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي، نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو له لورې دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسې محرم چیرته.
خو طالبانو لا تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې پر ښځو لګېدلې بندیزونه کسان په زلون لودي غوښتل شوي دا به کله پای ته ورسوي، کله به پوهنتون لا پرانیسي. اما نن یې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم یوه غونډه کې دومره وویل چې د نورو په فرمایشات باندې دوی نشي کولای چې د کلتور او مذهب راغلي څه چې پاغې کې دي هغه دوی لري. کما تعریف یې له دې نه وړاندې نه کړه چې آیا په اسلام کې د کلتور او مذهب په اړه دا مسایل څه ډول.
مننه زهیر مل صاحب، تاسو وویل چې دغو معترضو ښځو او نجونو نن چې کله د اعتراض غږ اوچت کړ د ملګرو ملتونو څخه بیا هم وغوښتل چې د طالبانو په وړاندې کلک اقدامات وکړي، یوازې په ویناو بسنه ونه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم تېره ورځ د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. که اورېدونکو ته ووایې د اندېښنې مهم ټکي څه وو؟
بله نوری صاحب داغه د خبرې پایل حتی د افغانستان خپل خبرې کله چې د خزو اړوند کوم کمیسیون چې دی دوه بیاي میغونډ کې پایل د افغانستان نه ویل په افغانستان کې خزې لټولنی زوامه ژوند نه حذف شوی دی په داسې حال کې چې غږ نه اورېدل کېږي اما د عملي اقدامات په برخه کې هیڅ ژمنه هغه هم تکرار نه کړه چې څه باید وشي چې افغان خزې له دې حالاته وویستل شي سیما باهوس چې هغه د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو د برخې اجرایوي مشر ده هغه هم د افغانستان کې عملاً د طالبانو لخوا وضع شوي قیوداتو ته او حتی دې ته اشاره وکړه چې هغه نجونې او ښځې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل غږ پورته کوي طالبانو هغه مشخصي کړي او هغوی له همدې ویرې افغانستان اوس پرېښې او له افغانستانه وتلي دي دا خبره نوې نه ده په ظلونو طالبانو هغه ښځې او نجونې چې هغوی اعتراض کړی سړکونو واټونو ته راوتلي هغوی یې نیولي دي او وروستیو مرکو کې چې هغوی رسنیو سره کړي څنګه دوی اوس له افغانستانه وتلي دا خبره یې کړې ده چې د طالبانو په زندانونو کې حتی دوی شکنجه شوي هم دي طالبانو بیا تل دا ادعا رد کړي خو د ثبوت لپاره یې د خپل ادعا لپاره څه نه دي وړاندې کړي
مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو و موریدل چې نن په کابل او پکتیکا کې یو شمیر خزو او نجونو د طالبانو لخوا پر دوی د سختو لګول شو محدودیتونو په غبرګون کې د اعتراض غږ اوچت کړ دا په داسې حال کې ده چې پرون دوشنبه د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل شوې خو نه د ښځو پر مخ دغه راز یو شمیر د ښځینه زده کوونکو کورنۍ هم وایي چې نه پوهیږي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به نجونې بیرته زده کړو ته پرېښودل شي که نه او ویلي دي چې دوی هیڅ اولادونو یې آمادګي یا تیاری هم د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره نه دی نیولی خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې ښځې له فعال ګډونه او په ټولنه کې البته حس شوې دي پر همدې موضوع د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس له خزینه فعال شایسته صافی سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتنه کړې ده چې د انټونی ګوتیرش دا ډول څرګندونه به آیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت له بدلېدو یا ښه کېدو سره مرسته وکړي
کمونګه په دغه چې د ملګری ملتونو دا خبرې کړې ده کپه هغه کې ولر سو امی کوګور ورته ولی دا داسې زمينه دوی مساعد کړی ده او امارات لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز جنو او خزو باندې راوړي که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو او دوی یوازې په خوله کې وایي چې مونږ غبرګونه ښایو مونږ محکوم کوو دا زما په نظر دا کوم هغې نه دي باید دوی سمه خپل کوم هغې جدي هغې دي شرطونه چې د ملګرو ملتونه او نور هېوادونه اروپایي هېوادونه لري باید طالبان دې راوړي وو او که ګورو چې مونږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړې ده او که د دوی حجاب سمه نه وو که د دوی د وظیفه هغې محیط سمه نه وو دا خو غلطه کار ده ځکه په وخت په جمهوریت کښې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو مېرمن دوی مسلمان وو زمونږ حکومت اسلامي حکومت ده اوس هم که دوی راغلي چې مونږ دا ښځو مسلمان کې او دوی په شریعت او اسلام په نظام کښې راوړي دا خو ډېره غلطه هغه دي تېروتنه د دوی دي
ولې طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیري نه ښیي ستاسو په نظر
یو مهمه هغه زما په نظر او چې ګورم دا دي چې طالبان د ښځو نه هېرېږي او دا چې ولې هېرېږي دوی د خپل حقونه خبر دي که غواړي چې دوی د خپل حق نه خبر نه سي دا خو ډېره غلطه کاره ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت ته حق راکړی وو په څو قرن مخکې دا حقونه راکړي وو او زمونږ په خپل حق باندې خبر یو او موږ غواړو له نور لکه ورونو غوندې په خپل هېواد کښې کار وکړو زیار وباسو ځکه زمونږ هېواد او دا هېواد مونږ باندې حق لري او دا طالبان ولې انعطاف نه کوي ولې د نور هېوادونو سره نه راځي جوړ نه راځي یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړېږي ښځینه هم د یو د ملت نیمایي برخه ده که یو مور تحصیل وکړي ښه سمه زده کړې وکړي زما په نظر یو نسل ښه همداسې تعلیم یافته او سالمه په یو جامعه ته تقدیم کېږي
د دې حالت دوام څومره ستاسو دپاره ناهیلوونکی دی څومره ناامیده شوي یاستئ
تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې مونږ د خپل حق نه بې برخه یو او دا معلومه نه ده. مونږ ډېره ناهیله یو که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي واوسي د دوی نه او د ملت خوشحالي غواړي ملت دوی سره مرسته وکړي خپل حکومت سره خو نو پرېږدي زمونږ حق راکړي او نجونو پرېږدي خپل درس درس ووایي ښځه ولاړسي خپل وظیفه ته ولاړسي ځکه زمونږ نیمایي زمونږ هېواد یو فقیره او عقبمانده هېواد ده. مونږ کولی نه سو په داسې بندیزونه مونږ نوره هم خپل هېواد هغې نه بې برخه کړو د هغه امتیازونه چې زمونږ ته زمونږ حق دي.
خزینه فعال شایسته صافی و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. انتونیو ګوتیرش تیره ورځ په ملګرو ملتونو کې یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنه وښوده. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د کار نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو کاري فرصتونه په سلو کې 15 کم شوي دي. د کار نړیوال سازمان په دې اړه په یوه راپور کې ویلي دي چې عمده علت همدا دی چې طالبانو پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو دغه لګول شوي محدودیتونه ډېرې نجونې او ښځې هم ناهیلې کړي چې راتلونکي به څه وي. د افغانستان په یو شمېر سیمو من جمله کندهار او غور کې بیا د پونتونی زده کړو څخه پاتې یو شمېر نجونو او ښځو ته د حرفوي زده کړو زمینه هم برابره شوې ده. په غور کې یوې مېرمنې یو نوښت کړی دی او یو شمېر د پونتونونو محصلین یې په یوه حرفوي کورس کې راغونډې کړي او هغوی ته د خیاطۍ زده کړې ورکوي. په دې اړه به یوه ویډیو په ګډه وګورو.
دویش کلن فرزانه هایدری لشپاگو میاشت و رئیسی ده جامو گندلو ده کارخونه که کار پیل کرده ده. فرزانه هایدری ده در جبو ده ادبیات و پانزای در چلورم طولگه الوسته ده هغیلو یه هیله ده در سونو پایتر سول ده.
سلورم کال مو همداسې ځای شو. د نجونو زده کوونکو استعدادونه د طالبانو تر حکومت لاندې ځای کېږي. غواړم چې پوهنتون پیل شي او خپل درسونه بیرته پیل کړو او د زیان پایله مو وګورو.
دغه کارخونه کې وطني او بهرني کالي ګنډل کېږي او بیا بازار ته وړاندې کېږي. 45 کلن اقلیما دلته وخت کارګره لري چې اکثر یې پخوا د ښوونځي او پوهنتون زده کوونکي ول.
د ښوونځي او پوهنتونونو زده کوونکي دي هغه نجونې چې 12 ټولګي کې ول او له درس پاتې شول او یا هم په پوهنتون کې ول.
فیروزکو ښار کې د دغه ښځینه خیاطۍ جامې دلته په کراچۍ کې خرڅېږي. عبدالناصر چې د دغه کارخونه جامع په بازار کې پلوري وایي په واید د کور مصرف پوره کوي.
د ورځې له 15 جوړه جامع پلورو. د هغې تر څنګ په واټساپ او فیسبوک له لارې هم سپارښتنې اخلو ورته تیاروي.
په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې 2 پاتې دي، د طالبانو سرپرست حکومت لا هم له 6 ټولګي لوړ د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو او د ښځینه محصلینو لپاره د پوهنتونونو د پرانیستلو په تړاو څه نه دي ویلي.
له غوره مو ویډیوي راپور واورید او ولید چې یوې مېرمنې نوښت کړی دی او په یوه حرفوي کورس کې ښځې او نجونې راغونډې کړي او ورته د خیاطۍ زده کړې ورکوي. په دې کورس کې راغونډې شوې ښځې او نجونې هم خوښې دي چې ورته کاري زمینه برابره شوې خو له طالبانو غواړي چې باید دوی پر مخ ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز دغه وضعیت یو شمیر کورنۍ هم له یو مبهم برخلیک سره مخامخ کړي او وایي چې نه پوهیږي چې آیا اولادونه به د نوي تعلیمي کال له پیل سره زده کړو ته پرېښودل شي کنه. دغه کورنیو ازادي راډیو ته ویلي دي چې اولادونه یې د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیولی، نه کتابچه اخیستې، نه قلم او نه هم نوره قرطاسیه. دغه راز قرطاسه پلورونکي هم وایي چې اوس بازار ډیر سوړ شوی دی. نور بل همایون هواد و رو مهربانی
سلامونه نور سپ تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته د خوانځي یو زده کوونکی چې الله شپږم ټولګي ورسته د خوانځي لوتړلو خوانځي ته نشي تللی ازادي رادیو ته وویل چې وړه خوري کڅه هم خوانځي ته د تللو چانس لري خو بیا هم هغه لیوالتیا و انګیزه نشته ورسره او خوانځي ته د تګ لپاره هیڅ تیاری نه دی کړی هغه چې نه غواړي نو مې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
ما در این شرایط افغانستان فعلا
زد افغانستان په اوسنی شرایط کې د زده کړو لپاره په ماشومانو کې هغه جذبه نه ګورم چې ما لرله د بیلګې په ډول کله مې چې خپلې کوچنۍ خور ته وایم چې ستاسې ښوونځي خو پیلېږي څه تیاری دی ورته نیولی له خبرو یې ښکاري چې هیڅ دلچسپي نه لري
د کابل اوسیدونکی جواد چې لور یې د اتم ټولګي زده کوونکي ده وایي چې سږ کال حتی زوی هم د خوانځي لپاره هیڅ تیاری نه دی کړی هغه وایي د تیر کال کې البته د نوي تعلیمي کال له شروع کېدو سره خپلې لور ته کتابچې اخیستې وې خو تر دې دمه د هغې کتابچې پاڼې سپینې پاتې دي هغه وایي نه پوهېږي چې کله به خوانځي پیلېږي او دغه وضعیت په پای ته رسېږي ښاغلي جواد ازادي راډیو ته وویل
پوسټل برای دخترم کتاب و کتابچه گیر
تیر کال می دلور لپاره کتابونه و کتابچه اخیسته وی چې تر دې دمه ته هیڅ ګټه وانه خسول شو د دې لپاره دلور پر وړاندې می د خونځي دروازې تړلې دي چې می هم د تیر کال په څیر لزده کو سره مینا والا کنه لې سکل هم تر دې دمه د کتابونو و قلمونو و کتابچو پاره هیڅ نه دی ویل چې د خونځي د پایل لپاره تیارې ونی سم
برای مکتب آمادگی بگیریم
د کابل ښار یو شمېر قرطاسه پلورونکي هم وایي چې سږکال یې د نورو کلونو په پرتله بازار سوړ دی او ډېر کسان نه ورځي له دې ډلې عباس ازادي راډیو ته وویل د عباس د خبرو البته ازادي راډیو سره چې کړي دي دا یې ویلي دي چې ډېر کسان نه ورځي پخوا به ډېر بیروبار و خصوصا د نوي تعلیمي کال په پیل کې له دوی څخه کتابچې کتابونه قلمونه او ډېر څه اخیستل کېدل خو اوس هغه بیروبار نشته دی پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه تر اوسه نه ده ورکړل شوې او دا هم معلومه نه ده چې آیا په نوي تعلیمي کال کې به دوی ته اجازه ورکړل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي که نه د تیر کال په څېر به یو ځل بیا په ژړا کورونو ته ستنې شي د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې شل ورځې پاتې دي خو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصېدو په برخه کې د کورنیو او نړیوالو هڅو سره هم تر اوسه پورې
بله همایون هیوادو چې د یو شمېر کورنیو له اندېښنو خبر کړو چې وایي نه پوهېږي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټولې نجونې پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي
له خبرونو ورآخوا
وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو وبورئ چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه خو له هغې مخکې پاکستان ته مخه کوو د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان بیا محکمې ته حاضر نه شو پر د تور پورې شوی دی چې یو شمېر سوغاتونه چې په دولتي سفرونو کې ورکړل شوي وو هغه په پټه پلورلې دي د نوموړي د نیولو حکم هم صادر شوی دا موضوع زموږ همکار احمد تکل تعقیب کړی تکل صاحب په دې اړه وروستي جزئیات څه دي
ډېره زیاته مننه د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وایي پرده د فساد د تورونو په قضیه کې د ځواب ویلو لپاره د اسلام آباد محکمې ته تللی وی خو دی هلته ورنه دی ظاهرا د هدف یو حقوقي منور و څو توقیف نشي او د خپل توقیف مخه ونیسي قاضي ظفر اقبال غوښتنه کړې وه چې عمران خان باید شخصا د صدراعظم په توګه د کار په دوره کې نورو هیوادونو ته د سفر پر مهال د ترلاسه شویو توفو د پلورلو د تورونو په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي همدې قاضي تېره اونۍ د عمران خان د نیولو حکم ورکړی و په داسې حال کې چې پولیسو ته د هغه د نیولو حکم یوازې صدراعظم ورکولی شي د عمران خان نږدې همکار او د تحریک انصاف ګوند جګپوړي غړي چودري فواد وویل چې ښاغلی خان د روغتیایي ستونزو له کبله اسلام آباد ته نشي تلی بلخوا د خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضارولو او د هغه د نیولو د حکم مخه ونیسي او لغوه یې کړي. پاتیر شوی چې د محکمې په نننۍ غونډه کې به البته دا پاتیر شوی و چې د محکمې په نننۍ غونډه کې به عمران خان د دولتي توفو د خرڅلاو او له انتخاباتي محکمې څخه د دې درکه د ترلاسه شویو عوایدو د پټولو د تورونو په اړه د قاضیانو پوښتنو ته ځواب وایي، خو دا حاضر نه شو. البته همدې محکمې په اکتوبر میاشت کې خان د 15 کلونو لپاره پر دولتي دنده د کار کولو له حق څخه محروم کړ، چې له دې سره د په پارلمان کې خپل څوکۍ هم له لاسه ورکړه. او یا کلن عمران خان چې اوس د اپوزیسیون مشر دی په څو جنایي قضیو کې ښکیل بلل شوی، چې یوه یې د پولیسو لخوا د تروریزم تور دی، خو تر اوسه یې د توقیف له هڅو ځان ساتلی. دی وایي چې دا تورونه د اوسني حکومت لخوا د ده د بدنامۍ لپاره پلان شوي دي. تازه عمران خان پر ټویټر په یو بیان کې پر حکومت لفظي برید کړی او ویلي دي چې پر د په ټولو شپږ اویا لګېدلو تورونو کې د شهباز شریف د حکومت لاس دی. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د رای په نتیجه کې له دندې لرې شو، خو د شواهدو له وړاندې کولو پرته د ویلي دي چې د ده په لرې کولو کې متحدو ایالتونو او د شهباز شریف حکومت لاس درلود. په داسې حال کې چې متحدو ایالتونو او شهباز شریف دواړو دا تورونه رد کړي دي.
بله احمد کله تاسو نه مننه. زموږ بل خبريال خاطر پردیس ته بلار شو او په د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې نور جزئیات به ترې واورو. پردیس غونډه کله جوړه شوې وه او په کې څوک چا ګډون کړی و؟
ډېره مننه. غونډه نن د تاشکند یا د ازبکستان په کوربتوب په تاشکند کې جوړ شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه بحث شوی دی. د دې غونډې ګډونوال چین، روسیا، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او پاکستان ښودل شوي دي. او له دې سره خوا کې د پاکستان د بهرنیو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ټولو خواوو په دې ټینګار وکړي چې په افغانستان کې روان حالات او د افغانستان کې تلپاتې سوله او ورسره افغانستان کې د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه باید یو سلا نظر پکې ورسیږي. په دې اړه د طالبان د حکومت ذبیح الله مجاهد نه هم په دې اړه وپوښتل، خو دوی زموږ ځواب را نه کړ. خو له دې وړاندې ویلي وو چې هر ډول هغه ناسته چې د افغانستان په اړه کېږي دوی هرکلی کوي.
بله له تاسو مننه. د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په باب نور معلومات مو له خاطر پردیسه واورېده. او اوس به د ازادي راډیو سپورتي خبریال ته مخه کړو. بختیار ساحل را سره وصل دی. ساحل صاحب، ډېر وخت نه دی پاتې، د سپورت ډګر مهم پرمختګونه څه دي؟
سلام نوري صاحب، تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سبا چهارشنبه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو د تمریناتي کمپ دویم پړاو ته افغان لوبډله اعلان کړي. کرکټ بورډ به دغه لوبغاړي چې درویش کسان به وي سبا د رسنیو پر وړاندې اعلانوي. دغه لوبغاړي به بیا عربیا متحده اماراتو ته ځي او هلته به په یو تمریناتي کمپ کې ګډون کوي او تر هغې کمپ بعد به بیا د پاکستان پر وړاندې له 1500 څخه تر 1800 پورې لوبغاړي غوره کیږي. کرکټ بورډ تر دې وړاندې د کورنیو کرکټ د یو شمېر لوبغاړو په ګډون په کابل کې د بهرنیو کورنیو روزونکو تر روزنې او څارنې لاندې لس روزنې تمریناتي کمپ ترسره کړ چې پای ته رسیدلی دی. دغه راز به سبا رسنیز کنفرانس کې د افغانستان د تازه دمې ملي 19 کلنې 21 کسیزه لوبډله هم اعلان شي.
مننه کور ودان د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختیار ساحل چې د سپورت له ډګر البته د افغانستان اړوند ورستیو پرمختګونو یا پیښو څخه خبرولو. په همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله هم پای ته رسیږي. مننه چې ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو بل خبري مجله پاتې ده. په څو شپو کې زما همکار مقیم نایب وړاندې کوي.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره.